السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبری سات ز رضوان مراد وړاندې کوم په دې او ساته خبرونه کې را سره تخنیکی چاره طاهر روخان پر مخ اوړي او په کوري چې ولسمشر اشرف غنی نن په آذربایجان کې د هیواد د چارواکو سره د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې ترسره کړې. په ملګرو ملتونو کې د برتانی سفیر وایي د سولې پروسه په افغانستان کې د دایمي ثبات دراوستلو یوازینۍ لار ده او د هلمند ولایت شورا وایي چې د هلمند له څوارلس ولسوالیو څخه په پنځو کې سخت جګړه روانه ده. تاسو زمون غږله ازادي رادیو اوري د دې موضوعاتو تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو. د نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي. فرشته د نړۍ په خبرونو کې کوم مهم خبرونه دي؟
د نړۍ په مهمو خبرونو کې یو مهم خبر له افغانستان سره تړلی خبر دی، هغه دا چې امریکایي پوځي بو برګډال بچی په افغانستان کې پنځه کاله له طالبانو سره سیرو او بیا د ګوانتنامو د پنځو بندیانو سره تبادله سو. نن یو بیا د امریکا په شمالي کارولینا کې د امریکا د پوځ په محکمه کې حاضریږي او که چیرې دی مجرم وپېژندل سي چې له پوځه تښتېدلی او د دښمن په وړاندې په مبارزه کې غلطي کړې ده، نو شایي په عمر قید محکوم سي. بل خبر د عراق څخه دی چې وایي عراقي ځواکونو نن د رمادي ښار په مرکز کې د دغه ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي او په دغه عملیاتو کې پرمختګ کړی دی. رمادي د می په میاشت کې سقوط وکړ او د اسلامي دولت یا داعش وسلوال ونیو. خو اول د افغانستان کورنی خبر ناورو.
بله، مرزی احمد زید افغانستان د دې سات مهم کورنی خبر ناورو نکوي.
د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم د جمعې په ورځ کابل ته راشي، بریتانیا خپل یو شمیر سرتیري هلمند ته استولي، او د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري. پوره خبرونه ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د جمعې په ورځ کابل ته راشي. انډین اکسپرس ورځپاڼې د هند بهرنی چارو وزارت چارواکو له قوله ویلي چې مودی به کابل ته د سفر پر مهال له افغان حکومت سره یو ځای د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ هم پرانیزي. ویل کیږي چې د ملي شورا پر دغې نوې ودانۍ چې د هند لخوا جوړه شوې نوي میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. د هند په مرسته د ملي شورا د نوې ودانۍ د جوړېدو چارې په 2001 میلادي کال کې پیل شوې وې او ټاکل شوې وه چې د 2011 کال تر پایه د جوړېدو چارې بشپړې شي، خو له ټاکلې مودې څلور کاله وروسته دغه چارې بشپړېږي. بریتانیا ویلي چې خپل دیرش سرتیری د افغانستان هلمند ولایت لیږلي سو هلته په جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د بریتانیا لندن ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې د بریتانیا دیرش هوایی او شپېته تنه نور ځانګړي ځواکونه هلمند ته تللي سو افغان ځواکونو ته مشورې ورکړي. دغه ورځپاڼه د بریتانیا د دفاع وزارت له قوله وایي چې دغه ځواکونه به په مستقیم ډول له مخالفینو سره په جګړه کې ونډه ونه لري. په افغانستان کې د بریتانیا جنګي ماموریت تیر کال پایته ورسید، خو لا هم په دې هیواد کې نږدې 450 بریتانوي پوځیان د روزنې او ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د دفاع وزارت د ویان مرسل جنرال محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل دغې ولسوالۍ ته ځانګړي ځواکونه رسیدلي دي.
زموږ کماندو خاصو قطعاتو هلته ایسته. هلمند فعلا زموږ د اردو تر کنټرول لاندې دی. موږ په هلمند کې په سنگین، خانشین او نورو ځایو کې اردو نه لرو.
له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي وو چې وسلوالو مخالفینو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. او د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د اتو غړو د وژلو د پیښې په اړه 15 تنه تورن کسان نیولي دي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې یو باصلاحیت پلاوی ټاکلی سو دغه پیښه په جدیت سره وڅېړي.
چې د افغانستان د لوی څارنوال لخوا با صلاحیت هیئت ټاکل شوی ده، چې دا هیئت مکلفیت لري چې دا موضوع قانوني همه جانبه وسیری او نتیجه د افغانستان لوی څارنوال ته او رئیس جمهور ته او ملت ته وایي.
سوبرازی وړاندې د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو د یوې کورنۍ اته غړي ووژل چې یو دوه میاشتنی ماشوم هم پکې شامل و. دا کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زما همکار تاسو وړاندې کړي.
ازادي راډیو اوریدونکو یو ور بیا سلام، زه فرشته جلال زیم. پام وکړئ دې ساعت نړۍ مهمو خبرونو ته. امریکایي پوځي بو برکار بچی په افغانستان کې خپل پوسټ وتلی او ډیره مدله طالبانو سره سیر وو. نن په شمالي کارلینا کې د پوځ محکمې ته ودرول سي. د امریکا د پوځ په وینا بو برکار بچی 15 کاله د طالبانو په پرمټه کې تیر کړل. له پوځي خدماته د تیښتې او د دشمن په وړاندې د ناوړه چلند په تور محاکمه کیږي. کچېری برکار په محکمه کې مجرم وپیژندل سي، د دشمن په وړاندې په مبارزه کې د غلطۍ له امله په عمر قید او له خدمته د تیښتې په جرم په 15 کاله باندې محکومېدلی شي. بو برکار په 2014 میلادي کال کې په ګوانتنامو کې د طالبانو له 15 بندیانو سره په تبادله کې آزاد شو چې بیلابیل نظرونه یې پیدا کړي دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر مایکل مولن نن وویل چې د جنوري په میاشت کې به د سوریه د بحران په اړه نوې خبرې پیل شي. مولن نن خبریالانو ته وویل چې دا خبرې په سویس کې کیږي، خو دقیقه نیټه یې نه ده څرګنده کړې او نور جزئیات یې هم نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې مخکې په سوریه کې د رژیم او اپوزیسیون د استازو ترمنځ د سولې د بهیر د پیل غوڅ ملاتړ وکړ. په سوریه کې د بحران په اړه د خبرو دوه مخکنۍ دورې د بشار الاسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو له امله ناکامې شوې. په سوریه کې له تیرو 15 کلونو راهیسې جګړه روان ده چې له امله 2.5 لک کسان وژل شوي دي. عراقي ځواکونو نن د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د اسلامي دولت یا داعش پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي د روان کال د مې په میاشت کې سقوط وکړ چې د عراقي ځواکونو لپاره یو ستر شکست و. د عراق د پوځ د تروریزم ضد څانګې ویان نن وویل چې ځواکونه یې د رمادي په مرکز کې د دولتي ودانیو په لور د پرمختګ په حال کې دي. صباح النعماني وویل چې د عراق هوایي ځواک هم په دې عملیاتو کې دوی ملاتړ کوي. د بوسنیا پولیسو نن خبر ورکړ چې لشته لږه یولس تنه مشکوک کسان یې د اسلامي دولت یا داعش سره د ارتباط په تور نیولي دي. دغه کسان د بوسنیا پلازمېنه سرایوو کې نیول شوي دي. د بوسنیا د بوسنیا کروات خودمختار سیمې د پولیسو ویان نن وویل چې دا مشکوک کسان په دې تور نیول شوي دي چې په سیمه کې یې له تروریستي فعالیتونو سره د ملاتړ لپاره مالي مرستې راغونډولې او د داعش لپاره یې خلک جلبول. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سیمه ایزو لانجو د حل لپاره غواړي چې له خپل رقیب هیواد سعودي عربستان سره مخامخ خبرې وکړي. ایران او سعودي عربستان په سوریه، عراق او یمن کې د روانو بحرانونو په اړه مختلف نظرونه او مخالف دریځونه لري. ایران د سوریه او عراق د حکومتونو ملاتړ کوي او دواړو هیوادونو ته د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پوځي مشورې ورکوي، خو سعودي عربستان په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلوالو ملیشو ملاتړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند حسین جابر انصاري پر نوویل د سعودي عربستان نوی سفیر به ډېر ژر په تهران کې په کار پیل وکړي. او اوس په زمام کار سباون کاکړ د افغانستان د ځینې ښارونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات درته وړاندې کړي.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان براګ وي، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه منفي درې. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه صفر. هرات اسمان براګ، د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي 8. غزنی اسمان براګ، د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه منفي 2. بامیان اسمان براګ، د تودوخې لوړ درجه منفي 2 ټیټه منفي 19. او په بدخشان کې باران وري، د تودوخې لوړ درجه 0 ټیټه منفي 8.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. پولیس مشر غنی په آذربایجان کې دی او نن د دې هیواد له مشرانو سره د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې ترسره کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې سفیر وایي د سولې پروسه په افغانستان کې د دایمي ثبات در اوستلو یوازنۍ لار ده. د هلمند ولایتي شورا وایي چې د هلمند له 1416 څخه په 15 کې جګړه روانه ده، خو د دفاع وزارت وایي چې د هلمند د امنیت د ټینګښت لپاره تازه دمه عسکر لیږل شوي دي.
کماندو او د خاصو قطعاتو هلته ایسته هلمند فعلا د مونږ د اردو تر کنټرول لاندې دی.
دا قومونو سرحدونو چارو وزارت د هیواد له میشتو قومونو غواړي چې د ټاپي د پروژې له پله کولو سره لازمه مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. او دا هم اوري چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي دا کوي چې مشکوکو هلیکوپترو د سې شنبې په شپه د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې نامعلوم وسلوال کوس کړي دي.
تیره شپه د سره رود په ولسوالۍ کې په ننګرهار کې دوه تیاري کېناستې، هلته یې دایشان قطع کړه.
دا خبرونه په دوهمه برخه کې په هلمند کې دروان امنیتی وضعیت او د غلط دروان چوغړو پړه یو ګرځې میز لرو. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 سپا په صفه ډول واوري. ولسمشر غنی نن په آذربایجان کې دی او د دې هیواد له چارواکو سره د اقتصادي همکاریو په برخه کې خبرې کړې دي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت د وین مرسیال خیر الله آزاد د دې مطلب د څرګندولو ترڅنګ وایي چې د اقتصادي همکاریو د تفاهم لیکونو د لاسلیک ترڅنګ به ولسمشر غنی د افغان امنیتي ځواکونو د روسلو په برخه کې هم د یاد هیواد له مشرانو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې ډیر مهم او ګټور غنی. اجمل تورمان پر رپورٹ لري.
د آذربایجان پلازمینه باکو نن د ولسمشر غنی قربانه ده او د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ولسمشر له دغه سفره په اقتصادي برخه کې د ګڼو لاسته راوړنو تمه لري. په دې اړه د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه سفر کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره سلاکار شاکر کارګر، د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د مالی بهرنیو چارو قانونو ترانسپورت اوبو او برېښنا خار جوړونې فوایدامي او د کار او ټولنیزو چارو وزیران د ولسمشر غنی ملګرتیا په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د وین مرستیال خیرالله آزاد د سې شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل ټاکل شوی چې په دغه سفر کې افغان ولسمشر له خپل آذربایجاني سیال سره د دریو اقتصادي تفاهم لیکونو د لاسلیک ترڅنګ د یاد هیواد لخوا د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې هم خبرې وکړي.
په دغه سفر کې ټاکل شوی چې افغان حکومت له آذربایجان سره درې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي چې د افغان ځواکونو د روزنې او دغه شان په اقتصادي برخه کې دي، خو تر ډیره به بس د لاجوردو د لارې په بیا رغولو وي چې افغانستان له دغې لارې ګرجستان او اروپایي هیوادونو ته ترانزیتي دهلیز پرانیزي. د آذربایجان تر سفر وروسته به ولسمشر انقرې ته ولاړ شي او دغه هیواد له چارواکو سره به هم خبرې وکړي.
د
ملي وحدت د حکومت د کال له پایله تر اوسه ولسمشر منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته څو ځلې سفرونه کړي دي. چین ته د سفر او د اقتصادي تفاهم لیک د لاسلیک ترڅنګ څلور اروپایي هیوادونو ته د ولسمشر سفرونه او د فرانسې، جرمني او ایټالیا د اقتصادي همکارۍ ژمنه د ولسمشر غنی نورې لاسته راوړنې ګڼل کیږي. قزاقستان، ایران او ترکمنستان ته د ښاغلي غنی سفرونه او د اقتصادي همکارۍ د تفاهم لیکونو لاسلیک کول او اوس یې آذربایجان ته سفر افغانستان سره د سیمې اروپایي هیوادونو د اقتصادي همکارۍ نوې باب بلل شوی دی. خو دغه سفرونه د افغانستان لپاره څه اقتصادي ګټه لري؟ د اقتصادي چارو کارپوه حسیب الله موحد د سیمې هیوادونو ته د ولسمشر غنی سفرونه ډیر مهم ګڼي، وایي چې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو د تفاهم لیکونو د عملي کېدو لپاره باید لازمي هڅې ترسره شي.
جمهور سفرونه چې کوم په منطقوي لحاظ او په جهاني لحاظ ترسره کوي دا ډېر ښه دي چې مخکې له مخکې افغانستان په خپل په منځ کې خصوصا د شورا نمایندګانو ته دغه د قراردادونو متن دې ته وسپاري چې دوی خبرې ورسره وکړي او دوی یو ښه تصمیم ونیسي، ځکه چې نفس د دې قراردادونه او د روابطو ښه دي، خو چې په متن چې ملت د افغانستان خبر شي او دوی ښه غور ورباندې وکړي
تر دې مخه افغان حکومت ویلي چې نړۍ د هیوادونو په کچه یوه اجماع جوړه شوې چې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي پراختیا د دې اجماع یوه برخه ده. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی په نږدې راتلونکي کې ترکیه ته هم سفر وکړي. د اقتصادي چارو افغان کارپوه تاج محمد اکبر وایي دغه سفرونه به هغه مهال د افغانستان لپاره ګټور وي چې ولسمشر غنی په افغان ادارو کې فساد له منځه یوسي او له دې سره به د افغانستان اقتصادي اړیکې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره رنګ واخلي. په ورته وخت دغه سفرونه له امنیتي نظره هم د افغانستان لپاره مهم ګڼل کیږي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون رسیال عبدالحی اخونزاده وایي چې دغه سفرونه د اقتصادي ګټو ترڅنګ د افغانستان پر امنیت او له کابل سره د سیمې د هیوادونو د سیاسي همکاریو په پراختیا هم خپل اغیز لري.
و امریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په آذربایجان کې دی او د دې هیواد له مقاماتو سره د اقتصادي همکاریو په برخه کې خبرې کړې دي.
آزادی رادیو
په ملګرو ملتونو کې د برتانیې سفیر وایي د سولې پروسه په افغانستان کې دایمي ثبات د راوستلو یوازینۍ لار ده. د چین استازي هم په دې باور دي چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره باید د دې هیواد د سولې له پروسې کلک ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تېر شپه پریکړه لیک هم تصویب کړ چې پر اساس به پر طالبانو لګول شوي بندیزونه پر ځای پاتې وي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې او چین استازو تېره شپه د امنیت نړیوال شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه ویناوې وکړې. د برتانیې سفیر ماتیو ریکرافت په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د یو باثباته او امن افغانستان ملاتړ کوي. نوموړي وویل د یو باثباته افغانستان راتلونکی له دوو مهمو مسئلو سره تړلی چې امنیت او اقتصادي وده ده. خاغلی ریکرافت وویل که څه هم چې روان میلادي کال په افغانستان کې لوی امنیتي چیلنجونه او ستونزې وې، خو د هغه په خبره افغان امنیتي ځواکونو وښودله چې هغوی د داسې چیلنجونو د مقابلې توان لري. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې استازي د سیمې له هیوادونو سره د ښو اړیکو د ساتلو او د سولې پروسې د بیا پیل لپاره د افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس هڅې وستایلې. د ټاپي پروژې د احمد پړه په ملګرو ملتونو کې د برتانیې استازي ویل د دې پروژې افتتاح وښودله چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره څومره حیاتي اهمیت لري. ماتیو ریکرافت یو ځل بیا له افغانستان څخه د برتانیې د مالی او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او د افغانستان له خلکو نړیوالو ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د چین مرستیال سفیر هم د امنیت نړیوال شورا ته د افغانستان په اړه څرګندونې وکړې. وانګ مین له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ وکړي. نوموړي وویل د افغانستان ټولې سیاسي ډلې باید ملي ګټې په پام کې ونیسي. وانګ لین د غراس پر نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي چې وتوانېږي ښه حکومتداري رامنځته کړي. د چین استازي ویل پیکینګ هیله مند دی چې د سیمې هیوادونه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې په برابرولو کې خپل رول ترسره کړي. د هغه په خبره چین چمتو دی چې په دې برخه کې لازمه همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره پر طالبانو بندیزونه پر ځای وساتل او په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا هلمند د ولایتي شورا مشر وایي چې د هلمند د څوارلس ولسوالیو څخه په پنځو کې جګړه روانه ده، خو پر وړاندې د ده په خبره لازم اقدامات نه کیږي. د دې شورا رئیس کریم اتل د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که د هلمند جنگ ته تدابیر ډیر نه کړی شي، دا ولایت به په بشپړه توګه سقوط وکړي. خو د دفاع وزارت وایي چې هلمند ته تازه دمه عسکر لیږلي او ډیر ژر به وضعیت تر کنټرول لاندې راولي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د کندوز ښار د لنډمهاله سقوط څخه درې میاشتې وروسته اوس داسې اندېښنې موجودې دي که افغان امنیتي ځواکونه په هلمند کې روانې جګړې ته پاملرنه ډېره نه کړي، دغه ښار به هم د کندوز له برخلیک سره مخ شي. د هلمند ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې دوه میاشتنیو جګړو وسلوال مخالفین پیاوړي کړي او اوس د ښار په شمول د دغه ولایت ګڼې سیمې تر جدي ګواښ لاندې دي. د ولایتي شورا رئیس کریم اتل ازادي راډیو ته وویل چې که هلمند ته په زیاته اندازه تازه دمه ځواکونه او اکمالات ور ونه رسیږي، دا ولایت به سقوط وکړي.
عملا په پنځو ولسوالیو کې او همدارنګه د ښار په څلورم حوزې باندې جګړه روانه ده. هره ورځ د دې جګړې نتیجه ډېره سخت خرابوي. نو چې کله د ښار نږدې سیمو ته جګړه رسېږي، په دې کې شک نشته چې بالاخره به د هلمند نورې ولسوالۍ هم سقوط کړي. دا جګړه به رسېږي ښار ته او ښار به هم سقوط ورسره کېږي.
ښاغلی اتل وایي چې دا جګړې په خانشین، موسی کلا، نوزاد، مرجې او سنګین ولسوالیو کې دي چې وخت نا وخت د وسلوالو مخالفینو ولکې ته هم لوېدلې دي. تېره ورځ د هلمند مرستیال ولي محمد جان رسولیار ویلي وو چې د ملي اردو له مرکزونو پرته د سنګین ولسوالۍ ټولې برخې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. هلمند افغانستان یو له لویو او ستراتیژیکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې له پاکستان او ایران سره ګډه پوله لري. له دې وړاندې د هلمند مرستیال ولی جمهور رئیس غنی ته په یو پرانیستي لیک کې هلمند د ګړنګ په غاړه بللی او ویلي دي چې که دا ولایت یو ځل د طالبانو لاس ته ولوید، بیا نیول یې خوب، خیال او محال کیدی شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د هلمند د سقوط خطر ردوي، وایي چې هغه ولایت ته یې کافي اکمالات لیږلي دي. د لوی درسیس مرستیال جنرال مراد علي مراد د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د هلمند د وضعیت په اړه وویل چې دا ولایت ولایت تر کنټرول لاندې دی.
فعلاً جنگ تحت کنټرول است. اکمالات از طریق
اوس مهال جنگ تر کنټرول لاندې دی. د حواله لارې اکمالات شوې دي او د امنیتي ځواکونو روحیې خده. موږ اوس په نورو لارو هڅه کوو چې د وضعیت د لا ښه کېدو لپاره سهولتونه رامنځته کړو. یو شمېر کمانډو ځواکونه هم د هلیکافټرو په واسطه هلته کوز شوي دي. اوس په خپله په سنګین ولسوالۍ کې او د سنګین په ښار کې ملي اردو حاکمه ده. بل لور ته په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت مسؤلین وایي چې په هلمند کې جګړه افغان ځواکونه په مخ بیایي خو دوی سلا مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. د دغه ماموریت ویان مایکل لاهورن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د قاطع ملاتړ ځواکونه د تل په څیر هماغه د امنیتي ځواکونو د روزنې مشورې او ملاتړ دنده پر مخ بیایي. د هلمند په ولسوالیو کې جګړه امنیتي ځواکونه پر مخ بیایي. په یو شمېر ځایونو کې کمزوری شته خو په مجموعي ډول د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه تر ډیره د قینات وړ دي. زموږ تمرکز د قول اردو په مرسته او د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنې دی. د برېټانیا دفاع وزارت هم ویلي چې وډه له ځواکونه یې د هلمند شورابک اډې ته بیرته ستانه شوي تر څو هلته امنیتي ځواکونو ته مشورې ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند جنګ نړیوالو تراګرو پلان کړی او په کې چچني یا غور پاکستانی او عرب جنګیالي جنګیږي.
پروان خبری سات کې وړاندې اوري چې د قومونو او سرحدونو چارو وزارت د هیواد له میشتو قومونو څخه غواړي چې د ټاپي د پروژې له پلي کېدو سره مرسته وکړي. دا هم اوري چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې مشکوکو هلیکوپترو د سه شنبې په شپه د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش ځینې جنګیالي ښکته کړي دي.
تیر شپه د سره رود په ولسوالۍ کې په ننګرهار کې دوه تیاري کېناستې هلته یې داعشان ښکته کړه.
دا هم اوري چې د هند صدر اعظم راتلونکو څو ورځو کې کابل ته رسیږي او د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ به چې هند جوړه کړې ده پرانیزي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت د هیواد له میشتو قومونو غواړي چې د ټاپي د پروژې له پلي کېدو سره مرسته وکړي. د قومونو سرحدونو چارو وزیر ګلاب منګل له سه شنبې پر ورځ په کابل کې د قومي شوراګانو د مشرانو په غونډه کې ویل چې د دې پروژې پلي کېدل د هیواد ثبات، اقتصادي وده او پراختیا تضمینوي او په کار ده چې قومونه ملاتړ وکړي. د قومي شوراګانو مشرانو ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به لازمه همکاري کوي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم افغان حکومت په خپله خاوره کې د ټاپي پروژې د پلي کولو لپاره د امنیت ډاډ ورکړ، خو د قومونو او سرحدونو چارو وزارت په هیواد کې له میشتو قومونو غواړي چې د دې پروژې په بشپړولو کې دی د امنیتي ځواکونو تر څنګ ونډه واخلي. په دې مناسبت د سه شنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو د قومي شوراګانو د استازو یوه غونډه جوړه شوې وه. د قومونو او سرحدونو چارو وزیر ګلاب منګل وویل چې د ټاپي د پروژې پلي کېدل په هیواد کې د ثبات، اقتصادي ودې، پرمختګ او پراختیا ضمانت کوي او قومونو ته پکار ده چې له بشپړولو سره مرستې وکړي.
د دې هیواد په ملي، سیاسي او اقتصادي برخلیک کې د قومونو او ولسي جوړښتونو ونډه د ملا د تیر حیثیت لري. زموږ هدف دا دی چې د نظامي ځواک او د نظامي قوت تر څنګ دا پروژه په قومي حمایت کامیابۍ ته ورسوو. موږ باید خپل خلق او ولس په دې متفقین کو چې دا د ولس ملکیت دی، ولس په خپل مال ساتنه کوي.
د ټاپي د پروژې کار چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان للارې پاکستان او هندستان ته لیږدوي، تیرونی د سلور وړو هیوادونو د مشرانو لخوا د ترکمنستان په مری کې پیل شو. د دې نلیکې اوږدوالی 1300 کیلومتره ښودل شوی چې شاوخوا 250 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. چارواکو دا هم وویل په دې پروژه به د آسیایي بانک شاوخوا 10 میلیارد ډالر ولګیږي او د 2013 میلادي کال تر پای پورې به بشپړ شي. د قومونو او سرحدونو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې پروژه کې به لسګونو زرو افغانانو ته د کار زمینې برابرې او حکومت به ځینې هر کال څه باندې 400 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي. یادنه لیکه به د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو څخه کویټې ته ولېږدېږي. په غونډه کې راټول شوو قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به هر ډول مرستې وکړي. فراه ولایت د قومي شورا استازي انجینر عبدالکریم افضلی وویل
کوم وخت چې په افغانستان کې کوم حالت راځي چې د هغه ګټه ټولو خلکو ته وي، نو ټول خلک د هغه ملاتړ کوي. د دې ملاتړ لپاره د فراه خلک حاضر دي. زه انشاءالله تاسو ته ډاډ درکوم د فراه خلک هم په دې باندې پوسوي چې دا ملي پروژه یوازې د فرا د خلکو نه ده، خو ملاتړ یې د فرا په خاوره کې د دوی وظیفه او دنده ده.
همدارنګه د هرات ولایت د قومي شورا رئیس عبدالله هم ورته ژمنه وکړه.
بنده هم به نمایندگی از شورای سراسری مردم هرات و باستان موقع مکان.
زه هم در لرغون هرات د خلکو د سراسری شورا پستازی توب سل پسلو که ده پروژه ملاتړ کوم. زه باور لرم چې دا پروژه به ګڼو هیوادوالو ته د کار زمینه برابر کړي.
چارواکو دغه پروژه د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهمه وګڼله او ویل چې له پلي کېدو سره به په ټوله سیمه کې اقتصادي او تجارتي اړیکې پراخ او افغانستان به پکې د جنوبي او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د یو مهم واټ په توګه ثابت شي.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې مشکوکو هیلیکوپترو د سه شنبې په شپه د ننګرهار په سرورو دولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش جنګیالي ښکته کړي دي. د مشرانو جرګې غړي له حکومت نه غواړي چې دا ډول مسایل په جدي توګه وڅاري، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې اړه دقیق رپورټ نه لري. قسیم سولمل پې رپورټ لري.
دا لومړی ځل نه دی چې د مشکوکو الوتکو په واسطه د افغانستان خاورو ته د وسلوالو د انتقال ادعا کېږي. اوس د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي هم ادعا کوي چې مشکوکو هلیکوپترو د ننګرهار سرخرود ولسوالۍ ته د اسلامي دولت یا داعش جنګیالي انتقال کړی دی. سناتور جمعالدین گیانوال د مشرانو جرګې د سه شنبې ولسي عمومي غونډې ته په دې اړه وویل:
تېره شپه د سرورو په ولسوالۍ کې په ننګرهار کې دوه طیارې کېناستې، هلته یې داعشان کښته کړه. باید دغه موضوع جدي وڅېړل شي، د هغه سره د امنیتي ارګانونو سره چې آیا دا واقعیت لري که نه لري، نو دغه ډېره مهمه موضوع ده.
د افغانستان مشرانو جرګه همداراز په ننګرهار کې د خلافت په نوم راډیو د فعالیت د بندېدو غوښتنه کوي. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکو او د والي ویان د توله خوږیاڼي هم له رسنۍ سره په خبرو کې د تور غره په لمنو کې له هلیکوپترو څخه د تورو کالو لرونکو وسلوالو د پلي کېدو مسله تایید کړې ده. له دې وړاندې د ولسي جرګې ځینو غړو ویلي وه چې مشکوکې الوتکې په ځینو ولایتونو لاغه ډلې بغلان او بدخشان کې وسلوالو ته اکمالات رسوي. پخواني ولسمشر حامد کرزي هم له دې وړاندې ویلي وه چې داعش ډله په افغانستان کې پیاوړی بهرنی ملاتړ له ځان سره لري، هغه مسله چې د دفاع وزارت یې هم تاییدوي. د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد د سه شنبې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې په سرخرود ولسوالۍ کې د الوتکو له لارې د داعش غړو د انتقال په اړه بېخبري څرګنده کړه، خو دا رد نه کړه چې ټول وسلواله جلی په افغانستان کې د بهرنیانو ملاتړ له ځان سره لري.
ما از پایین کردن داعش در ننګرهار
د وی مشته داسې راپور چې ننګرهار کې د داعش کښته کېدل تایید کړي نه دی وړاندې شوی، خو په دې کې شک نشته او موږ دا نه ردوو چې که داعش دی طالب او یا هم حقانی په بشپړه توګه بهرنی ملاتړ له ځان سره لري. له دې مخکې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان اف کیمپل ویلي و چې داعش غواړي ننګرهار په سیمه کې د خپلو فعالیتونو په مرکز بدل کړي. د چارو کارپوهان داعش یوه نړیواله پروژه ګڼي چې استخباراتي کړۍ یې د خپلو اهدافو لپاره تمویل او تجهیزوي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ټاکل شوی ده چې د هند صدر اعظم په نږدې راتلونکي کې کابل ته راشي او د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ افتتاح کړي. هندي رسنیو دغه ودانۍ د هند له طرفه افغانستان ته د ډیموکراسۍ یو سمبولیکه تحفه بللې ده. ویل کېږي چې د دې ودانۍ پر جوړولو نوي میلیونه ډالر مصرف شوي دي. محمد صادق رښتینی په رپورټ لري.
ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د راتلونکي جمعې په ورځ د کابل څخه لیدنه وکړي او د افغانستان د نوي پارلمان ودانۍ افتتاح کړي. د انډین ایکسپریس په لیکنه د دغه ودانۍ جوړول چې د هند له طرفه افغانستان ته د دیموکراسۍ یو سمبولیک تحفه ده، تقریبا ساختماني چارې پای ته رسیدلې. د دغه پروژې کار په 2001 کال کې د هند لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ د یوې نشانې په توګه پیل شو او د دې کال د دسمبر په وروستیو کې پای ته ورسېدې. ټاکل شوی و چې د دغه ودانۍ کار په 2011 کال کې تکمیل شوی وای، خو په تیرو څلورو کلونو کې درې ځله په ټاکل شوی وخت بشپړ نه سو. په دې وروستیو کې چې د هند د ښاري پراختیا او اداري خدماتو وزیر د دغه ودانۍ څخه لیدنه وکړه، دا تایید کړه چې د دغه ودانۍ 96% د جوړېدو کار بشپړ شوی. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دغه پروژې لپاره 45 میلیونه ډالر ځانګړي شوي وه، خو اوس معلومه شوی چې د دغه ودانۍ پر جوړېدو 90 میلیونه ډالر لګېدلي. د دغه ودانۍ په جوړولو کې د مغولو د وخت د ساختمانونو څخه الهام اخیستل شوی. د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ د دارالامان او ملکې د قصر ترمنځ موقعیت لري. دغه ودانی دوه سالونونه لري چې یوې د 294 چوکۍ په درلودلو سره د ولسی جرګې لپاره او یو هم د 190 چوکۍ په درلودلو سره د مشرانو جرګې لپاره ځانګړي سوی. په دغه ودانی کې ځینې دفترونه، د کانفرنسونو اتاقونه، د ډوډۍ خوړلو سالون او یو سالون هم د رسنیو لپاره ځانګړي سوی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او راي د خبرونه نیمه تر رسیدلیو. فرشته جلال سید مهم خبرونو لنډی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندر مودی د جمعې په ورځ کابل ته ولاړ سي. د هند ورځپاڼې انډین اکسپرس نن د هند د بهرنیو چارو وزارت ته یو چارواکي په حواله وویل چې نریندر مودی به په کابل کې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مرسته جوړه شوې پرانیزي. د برېټانیا حکومت وایي چې دیرش عسکر یې د هلمند د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله دغه ولایت ته استولی دي ترڅو د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د برېټانیا لندن ټایمز ورځپاڼې ویلي چې د برېټانیا دیرش هوایی او شپېته نور ځانګړي ځواکونه هلمند ته تللي څو د افغانستان ځواکونو ته مشوره ورکړي. امریکای پوځي بوبرګ ډال بچی په افغانستان کې له خپلې پوستې تښتېدلې او ډېره موده له طالبانو سره سیرونن په شمالي کارولینا کې د پوځ محکمې ته ودرول سي. د امریکا پوځ وایي بوبرګ ډال بچی 15 کاله د طالبانو په برمته کې تیر کړل، له پوځي خدمت د تېښتې او له دښمن سره په مبارزه کې د غلط چلند په تور محکمې کې ژو کچېری مجرم و پیژندل سي لښته لږه په یو مورید کې په عمر قید محکومېدلی شي. عراقي ځواکونو نن د هیواد د انبار ولایت د مرکز رمادي ښار د نیول لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د رمادي ښار د روان کال په پسرلي کې د اسلامي دولت وسلوالو یاداش ونیو. د عراق د پوځ د تروریزم ضد ځواکونو ویان نن وویل چې د دوی هوایي ځواکونه د دغو عملیاتو ملاتړ کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر مایکل مولن نن وویل د جنوري په میاشت کې به د سوریې د بحران په اړه نوې خبرې پیل شي. مولن نن خبریالانو ته وویل چې دا مذاکرې په سویس کې کېږي خو دقیقه نیټه او د دې خبرو ځای یې لا نه دی څرګند کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې مخکې په سوریه کې د رژیم او اپوزیسیون د استازو ترمنځ د سولې د بهیر د پیل غوڅ ملاتړ وکړ. په نوې ډیلي کې نن یو الوتکه له دیواله سره ولګېده او وورې واخیست چې لږ تر لږه لس تنه پکې ووژل شول. د هند امنیتي ځواکونو یو ویاند ویل چې د الوتکه د هند سرحدي ځواکونو و چې د دې هیواد په ختیځ کې د رانچې ښار ته د الوتو څو دقیقې وروسته یې سقوط وکړ. او روسیه خبرداری ورکړ چې د نورد سټریم په نوم د ګاز پایپ لاین پروژې لغوه کېدل به د روسیې د بالتیک سواحلو ګاز جرمنی ته لیږدولو څخه راوګرځوي او اروپا ته به تاوان ورسوي. د روسیې د اقتصاد وزیر پرون په بروکسل کې وویل چې دواړه خواوې د دې پروژې په قانوني، تخنیکی، اقتصادي او مالی چارو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی.
وړاندې په خبرونه کې د هلمند وضعیت په اړه ګرځې مې زوري خلاحي مخ کې لمرزي احمد څخه سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د ښځو د فوټبال سیالۍ په لړ کې سبا د آریا او عدالت ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. دغه سیالۍ سبا یو بجه تر غرمې وروسته پیلېږي. د افغانستان د ښځینه فوټبال فدراسیون مسؤل زهره مهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل د کلبونو په ګډون په اونۍ کې درې ځلې ترسره کیږي. د دغه سیالۍ څخه هدف د ښځینه لوبغاړو د ظرفیتونو لوړول په ګوته شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جام سوزکی سیالۍ په لړ کې د بنګله دېش پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د رواني پنځشنبه په ورځ د افغانستان پر وخت شپږ او دېرش دقیقې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له دوه ورځنیو تمرینونو وروسته هند ته لاړ سو د هند په سیالۍ کې ګډون وکړي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس سپ پلاتر او د اروپا د فوټبال فدراسیون رئیس میشل پلاتینی د اتو کلونو لپاره د فوټبال په برخه کې له فعالیتونو څخه منع شول. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا دغه اقدام پرون وکړ. هغوی د غراز نقدی جریمه شوی هم دی. د فوټبال د اخلاقی کمیټې په خبرګون کې سپلا تر نن ویل ک سمسما دند سندول شوی خو د فیفا لپاره تل مبارزه کوم. د بلاتر او پلاتینی دندې د اکتوبر په میاشت کې په فیفا کې د مالی فساد له امله د نوي ورځو لپاره وځنډول شوی، خو دواړو تورنو کسانو د فساد ادعاوې رد کړې دي.
په دې وروستیو کې د هلمند امنیتي وضعیت خراب سوی، د ملي وحدت حکومت له جوړېدار وروسته د دې ولایت په 15 ولسوالۍ او د ښار په 14 امنیتي حوزه کې جګړه روانه ده. د هلمند سیمه ایزو چارواکو اندېښنه ښکاره کړې او خبرداری ورکړې که مرکزي حکومت د یاد ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي نو امکان لري هلمند سقوط وکړي. ازادي راډیو په دې اړه یو بحث رابللی. په دې بحث کې راسره مېلمانه دي پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی عبدالحی اخونزاده، د پوځي چارو کارپو جنرال محمد یوسف ځاځی او د ټلیفون په لیکه را سره په بحث کې ګډونوال دی د هلمند د والی ویان عمر ځواک. میلمنو ته ښه راغلاست وایم او زه هم رحمت الله افغان یم. ځواک صاحب، که د هلمند د امنیتي وضعیت وروستی معلومات را کې مهرباني بدوي.
فعلا تاسو ته معلومه ده چې وسلوالو مخالفینو د هلمند ولایت په ځینو ولسوالیو باندې، چې په هغو کې د هلمند ولایت د ځینو ولسوالیو ساحې هم پکې شامل دي، تهاجمي حملې وکړلې چې په دې کې شمالي برخه او تر څنګ جنوبي برخه هم د هلمند شامله ده. تاسو معلومیږي وضعیت تر ډېره بریده اوس د نن ورځ نه معلومیږي یو څه نورمال شوی دی، او هغه ساحې چې دښمن ورباندې بریدونه کړي وو هغه تحت کنټرول دی. افغان امنیتي ځواکونو دي فعلا جنوبي برخې وې وسلوالو مخالفینو په خانشین، مرجع او نورو ولسوالیو بریدونه وکړل، چې خوشبختانه خانشین ولسوالۍ کې تر ډېره بریده هڅه وکړه چې ولسوالۍ تر داخل شي او ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. خو بیا هم افغان امنیتي ځواکونه په دې باندې وپتل چې هغو ځای کې دفاعي سیستم وکړي، او وروسته له هغه نه په خپلو عملیاتو سره نوره هم ساحه پراخه کړي او بشپړه خانشین ولسوالۍ امنیت په خپل لاس کې ونیسي. تر څنګ یې فعلا په مرجع ولسوالۍ کې هم د افغان قوتونو لخوا عملیات روان دي، او تر څنګ یې تېره شپه په واشیر ولسوالۍ کې هم جنګ شوی چې په تعداد د دوه نفره موږ افغان قوتونه ټپیان لري او وسلوال مخالفین هم تلفات لري، او د دې څخه دواړه د وسایط هم افغان قوتونو ته لاسته لوېدلي دي. خو فعلا وضعیت نسبتا تر دریو ورځو وړاندې د هلمند ولایت تر ډېره بریده ښه شوی دی، او هغه ساحې چې قطعي اندازه قوتونه موجود دي خپل غواړي چې دفاعي حالات نه ووځي او ترجیح حالات ته ځان برابر کړي. چې سنګین ولسوالۍ کې هوایي حمایه د افغان قوتونو لخوا څخه صورت نیولی دی، چې په هغو کې هم هغه حالات چې دوې ورځې وړاندې وو هغه حالات نسبتا تر کنټرول لاندې نیول شوی، چې اوس کوم خاص مشکل نشته. دی د سنګین په ولسوالۍ کې د بازار او د ځینو ساحو څخه ولسوالۍ او د قمندانۍ باندې اندښتونه د دښمن لخوا څخه صورت نیسي. خو بیا هم فعلا په هغه اندازه چې وړاندې شوی وو او هغه مره مشکل دی. هلمند ولایت که چې یادونه وکړو یا ورته وکړو، نسبتا د څو ورځو وړاندې نه اوس یو څه صحت په کنټرول نیول شوی دی.
اخونزاده صاحب، تاسو خپله د هلمند د ولایت یاستئ، ځواک صاحب دا خبره وکړه چې په هلمند کې امنیتي وضعیت له پخوا نه ښه سوی ده، د تاسو معلومات څه ښایي؟
زه فکر کوم تعدید اوس هلته ډېر په لوړه کچه دی، او جنگ اوس هم په ډېر شدت سره په سنګین ولسوالۍ کې روان دی، چې هلته یو صرف یوه قرارګاه د اردو چې ده هغه هلته پاته ده، نوره منطقه ټوله طالبانو په لاس کې ده، چې د سنګین دا اوس حالت چې ده اوس هم جنگ د یو ساعت لپاره هم هلته نه دی بند سوی، معنی اوس هم ادامه لري. او نور هغه مهم نقاط چې د اشاره ورته وکړل د والي صاحب ویان په نورو نقطو کې هم اوس جنگ ادامه لري، لکه د واشیر ولسوالۍ چې د مرجع ولسوالۍ ده او ناصراج ولسوالۍ ده او د خانشین ولسوالۍ ده، هلته هم تر اوسه پسې جنگ بند سوی نه دی، هلته هم اوس تعدید وجود لري. هلته اوس هم د طالبان د خواص عملیه تر سره کیږي، زموږ په زموږ امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې یا پر مرکزو باندې. زه فکر کوم تر اوسه زموږ امنیتي ځواکونه هیڅ پیشرفت په هلمند کې تر دا اوسه پسې چې موږ تاسو سره ناست یو پیشرفت نه لري، او طالبان پرمختګ سوی دغو د خواص پرمختګ سوی دی، په هر لحظه کې پرمختګ کیږي. نو تر اوسه پسې ایساب قواو خارجیانو چلته یا دوه ګروپ چې کلیلي دي، د امریکایانو د خواص یا د برتانیې د خواص چې کوم ګروپ لري، هغه هم تر اوسه پسې کوم اقدام تر اوسه نه دی کړی، ثانیه ته نه داخل سوی او زموږ د امنیتی ارګانو سه هوایي کومک وسره تراوس پس کومک نه دی سوی چې مثبت تاثیرات ته هغه لري واقعا کچیر د کومک وکړي کېدای شي زموږ امنیتي ځواکونه پرمختګ وکړي بیا د هغو کومک تراوس پس زه فکر کوم ناممکنه وي چې پرمختګ په داسې شرایطو کې لکه د اوس چې ورته وجود دی پرمختګ وکړي.
جنرال صاحب د جګړې موسم پای ته رسېدلی ده ژمی ده تابان په ژمی کې جګړه پای ته رسیږي په هلمند کې لا جګړه توده ساتل شوې ده سی لا ته چې په هلمند کې جګړه ورځ تر بل زیاتیږي او قوي کیږي او تودیږي نورم
دا چې جګړه ولې په هلمند کې په دغو سړو وخت کې هغه پیدا کړی ده شدت پیدا کړی نه څنګه په هلمند کې نور ولایتو کې هم چنان یو خو دا هغه ستونزې وي چې په یولسو دولسو تر تقریبا د څوارلسو کالو کې زموږ حکومت جدي پاملرنه ورته ونه کړله چې بلاخره هغه ستونزې باعث د دې کیږي چې دښمن نور هم جرأت او مورال پیدا کړي. بلې طرفه د حکومت بعضې کړنې هغه د سرتیرو د افسرانو په مورال باندې ډېر منفي اغېزې لري. دا د جګړې او هغه اساسي مسایل دغه دي. محلي ادارو کې خصوصا د هلمند ولایت کې ډېر زیات ناخوالې ورکې موجودې دي. ډېرې زیاتې ناخوالې موجودې دي. سیستم د امنیتي ادارو د موږ داسې جوړ شوی دی داسې ترتیب شوی ده چې قمندان په خپل په سر دی رئیس ارکان په خپل په سر دی امر امنیت په خپل په سر دی قمندان د قوردو پر خپل په سر دی یعنی دا هماهنګي نشته. حتی اړوند ادارې چې هغه په یو وزارت سره لري هغه هم هماهنګي نه دي.
جنرال صاحب وایي چې هلته په د امنیتي ځواکونو ترمنځ سالمه همغږي نه ده موجوده و اخن داسې شیسته چې په هلمند کې سالمه همغږي نه موجوده او جګړه اوږده سي مخالفان چې شمیر ډیر کم ده د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکي او جګړه لا پسې توده کی.
موږ ولایت مقام چې تل هڅه کړې ده او په دې برخه کې تر څو هغه انتقاطونه او یا هغه مشکلات د باندې لخوا څخه په افغان امنیتي ځواکونو کې یا موجود دي او یا هم نور څوک یادونه کوي چې یا مهنګي نشته ده یا په دوی په مابین کې همغږي نشته ده. تل مو د ولایت مقام خپله جناب والي صاحب په همدغه باندې دی چې تر څو که چیرې داسې یو شی د دوی په مابین کې موجود وي دا له منځه باید یوړل شي. اوس هم د موږ تاکید په دې باندې دی تل مو هڅه هم په دې باندې کړې ده ځکه مخکې ده وکیل صاحبانه په جریان کې دي چې دغه څومره وخت راهیسې دغه ویل کېږي چې دوی تر مابینځه مهنګي نشته ده. هغه مسؤلیت چې ولایت مقام لري هغه مسؤلیت چې خپله جناب والي صاحب لري خپل مسؤلیت یې رفع کړی دی او دوی ته یې په هر وخت کې ویلي دي او تر دې دمه پورې زموږ په وړاندې چې دوی خپل په مابینو کې ناست دي او یا هم په جنګ رهبري کوي تر اوسه داسې شی موږ خپله نه دی لیدلي چې هغه د دوی ترمنځ د همهنګي نه وي یا د دوی ترمنځ همهنګي وجود ونه لري. موږ خپل مسؤلیت رفع کړی دی او تعقیب ولایت مقام ورباندې کړی دی او دا چې شاید ځینې مشکلات موجود وي دا نه وایي چې سل فیصده د په ځینو ځایونو کې مشکلات پرته وي. شاید مشکلات په ځینو ساحو کې موجود وي خو د دوی مشکلات د رفع کولو لپاره موږ مخکې هم تاکید کړی اوس هم تاکید کوو او اوس هم په همدغه باندې مصروف یو چې خپله د نظامي ارګانونو په لاس کې چې خپله جناب والي صاحب دی ولایت مقام تل هڅه هم په همدې باندې ده چې هغه مشکلات د دوی تر مابینځ کې چیرې موجود وي او یا هم موږ په دې باندې پوه شو چې د دوی تر مابینځ مشکلات موجود دي د هغوی د رفع کولو لپاره نهایي هڅه کوو. خو د هماهنګۍ په هکله باندې چې زه یادونه وکړم تر دې دمه پورې خو موږ کوم داسې ټینګي او داسې ټکی نه دی کیندلی او بیا هم که چیرې موږ ووینو خپله هماغه وخت کې د ولایت مقام له طریقه څخه چې خپل جناب والي صاحب په دې برخه کې د نظامي شورا رئیس دی هغه خپل حسد هیڅ وخت نه درېږي.
اخونزاده صاحب که تاسو تراسو هلمند ولې د جګړې ګرم مرکز ده کوم عوامل دي چې وسلوال مخالفانو هلمند انتخاب کړی او تلته جګړه ګرم ساتلې ده؟
تاسو ګورئ خو په ټول افغانستان کې چې په دا تیر کال کې ډیر زیات جنگونه په ټولو ولایتونو کې بزنه اکثر ولایتونو کې وسول لکه د پاریاب ولایت بیا بدخشان او بیا کندوز یا ننګرهار د دې غټ عوامل اول درې څلور مهمه نقطې وي چې غواړم چې برغه ته اشاره وکم بیا راسم هلمند ته. یو نقطه مهمه دا و چې موږ کم داسې یو انتخابات ولودل چې تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله زموږ ټوله سیاسیون نظامي او ملکي ټوله په انتخاباتو سره مصروف و او هیڅ امنیت خاص توجه ونه کړل چې په بنیادي کار ونه کړي چې په نیو کال کې آیا په ګرمۍ کې به پر موږ څه حالت راځي دې ته یو خاص توجه ونه کړل موږ دې مشکلات سره مخامخ شولو. او دوه موضوع دا و چې خارجان چې په هغه قوتونه چې په په مهم ولایتو کې چلته تعدید ډیرو زیاتو په غو کې الته وزور درلوده هغه ټوله ولایتونه د انتقال پروسه و چې هغه ټوله خارجان ووتله هغه د هغو سره ډیر په مهماتو په هر شي باندې سنبال وه او هغه په هوایي کومک باندې سنبال وه هغه هم یو خالیګا رامنځته سوله دریم موضوع بیا تر هغه چې خطرناکترینه موضوع هغه دا و چې داسې حکومت رامنځته سو چې هغه دوه حکومت دي یا که درته وایم چې رهبران یا اته رهبران دي او هغه دا خپله ډېر یو منفي تاثیرات په ټوله عموما افغانستان کې پر امنیت باندې واقعا تاثیرات ځان سره درلودله او زموږ پر سربازانو باندې پر کم قمندانان چې هلته د جنګ په ډګر کې جنګېږي پر هغو باندې ډېر منفي تاثیرات ځان سره درلودل او د دوی کشمکش چې دلته په کابل کې وو او دا اوس چې هم جریان لري تاسو وګورئ په رسه جمهوري کې ډېر مشکل داخلي ډېر مشکلات سه موږ په ډېرو مشکلاتو اخته یو نو دغه مشکلات و چې پر ټولو ولایتو تاثیر وکړي او خصوصا هلمند خو تاسو ته معلومه ده چې اول د طالبانو رژیم چې رالی تاسو ته ټوله کپېږه که درته ویلی سم چې 80% د هلمند څخه تشکیل و رهبري د هلمند په لاس کې وه او هغو ټول افغانستان ونیوي بیا یو پنجشیره تاسو وګورئ چې د یوه هلمند څخه ټول افغانستان اداره کوي او تشکیل هم د ټوله د افغانستان د هلمند څخه کېدی وخت کې چې په کندوز کې به جنګ کېدی یا به دلته په پروان ولایت کې جنګ کېدی تشکیل بیا ټول اصلي رهبري بیا هم د هلمند وه او تشکیل به هلته جلبېزار کېدی او د جنګ په ډګر ته به چې خلک راوسته کېدل هم ټول د هلمند څخه
فکر کې چې د هلمند کې د مرکزی حکومت ضعف او د هلمند کې طالبانو قوت د دې باعث سوی ده چې هلمند کې امنیتي وضعیت خراب سي او خو دلته جنرال صاحب کې یو بل ټکی ته اشاره وکړو موږ تاسې پخوا داسې ویل کېدل د افغانستان استخباراتي او کشفي ارګانونو داسې ویل چې پاکستان غواړي چې د کوټه شورا یا طالبان چې په پاکستان کې د هلمند ته انتقال کړي همدارنګه داسې ویل کېږي چې ایران غواړي د ټاپي پروژې چې له هلمند څخه تیریږي نامنیو په واسطه باندې مخه ونیسي څومره دا دوه خبرې واقعیت لري
استخباراتو یا د سیمې هیوادو هڅې دا نن نه دي دا تقریبا 40 کاله کېږي چې ادامه لري خو زه د یو نظامي افسر په صفت تاسو ته ویلی شم چې دا منطق د منلو وړ نه ده او څوک چې کار کوي هغه پلمې د منځه وړي او څوک چې بیا کار نه کوي هغه بیا پلمې کوي موږ هر څه باید په دغو مسایلو باندې وروانچو ګوره زه یو نظامي افسر یم زه چې د حکومت کړنې دغه ما مورال ولې ضعیفه کېږي زه شجاعت لرم زه مهمات لرم زه وسلې لرم زه هر څه لرم د حکومت کړنې د حکومت غیر قانوني کړنې دا باعثه کېږي چې زه د یو افسر لطبه افسر د افغانستان ما باندې تاثیر وکړي او ما د مورال باندې تاثیر وکړي زه حاضره یم چې خپل وطن نه دفاع وکړم او کومې شپه ورځې کوم مګم زه هغه شیمه نشته چې زه دښمن وځغلوم زه امورال ما سنشته چې دښمن زه تعقیب کوم
ته بهرني عوامل کم بولی داخلي عوامل
مطلق زیر دوم زه ګوره زه اردو یم زه نظم یم زه استخبارات یم زه وزارت داخله یم زه حکومت یم زه دولت یم زه مطلق دا چې دوی هڅې کوي مګم په دغه شان چې ما په هر څه باندې تاثیر وکړي سبا ما ماشومان او ښځې د کور نه باسي درځ نه شم منلی
ځواک صاحب د دې موږ په بحث کې ګډونوال میلمانه جنرال صاحب همدارنګه عبدالحی اخونزاده صاحب تر ډېره زیاته پورې دا د جګړې عوامل کورني بولي نه بهرني یعنی تاسو دوی سره موافقی په دې مسله کې او بل هم دا چې یو بل سوال تاسو له مرکزی حکومت نه د هلمند د امنیتي وضعیت د کنټرولو لپاره کومک غوښتي ده او د دوی درته کومک رسولی کنه
بلې مرکزی دولت سره موږ ځکه چې بره په حد وخت سیبان په جریان کې چې د اوس نه پر سره ونه ده بلکې ملک مخکې څنګه خپل جنوالي سي مرکز په سفرونه کړی چې په هغه کې د رئیس جمهور سره د یو ترڅنګ شورا عملیات سره وزیر دانش شورا سره په دې کې ګډون کړی دی او جناب رئیس صاحب خپل وعده ورسره کړی دی چې هلمند ته به په خاصو برخو کې او په ځانګړو برخو کې اولیت ورکوي تر څو چې هلمند ته یوه خاصه توجه واوړي دوی او تر څنګ یې په دوو برخو کې تر مخه امنیت ته وي چې د امنیت کومو ساحو کې چې وسله وال مخالفین تعرقات لري او یا هم دښمن په کومو ساحو کې غواړي چې افغان امنیتي ځواکونو سره وځي او یا صحیح تر کوشش لاندې ونیسي هغه ځایونه په ټینګه حمایه کړي او هغو ځایونو کې دښمن ته ماتې ورکړي تر څو افغان قوتونه وتوانېږي چې خپل صحیح په خپل ولکه کې ولري اوس نو څو ځلې وزیر صاحبانو هم هلمند ته شورا باندې ته راغلي دي چې سفر یې کړی دی هغوی هم دغه وعدې کړي دي او همدغه موږ یوه خاصه توجه یې راړولې وه مخکې له دې نه چې هلمند کې داسې مشکلات پېښ شي خو بیا هم یادونه کوم چې مشکلات شته ستونزې شته خو مرکز هغه هلته چې موږ کومک وسیلې ته ډېرې پورې کوم هم رسېدلی دی مشکلات وي مشکلات موجود وي په لوړه سطحه به مشکلات وي خو بیا هم د دې د رفع کولو لپاره په کافي اندازه هغه قوتونه چې موږ په هلمند کې لرو هغې کولی شي چې د هغو ځایونو کوم ځایونو کې چې تعرقات د دښمن وي هغه په خپل کنټرول کې ولري خو اوس هم دښمن په یو منظم چریکي جګړه کې چې یو ځل په یو ساحه باندې په بل ځای باندې برید کوي په دې اساس باندې د مرکز توجه مخکې له وخت نه چې تقریبا څو وخت تېرېږي اوس بیا هم سنګین جګړه کېږي او بیا هم په واشد کې جګړه کېږي هم یې زنبولي او بیا د افغان سیند کې
وسوځواکثر بېرته راځو تاسو ته راګرځو
یوه توجه راغلې ده خو بیا هم اوس هم په اوس هم مرکز واده کړې ده چې یوه خاصه توجه به هلمند ولایت ته راځي
ځواک صاحب وایي چې په هلمند کې همدغه ځواکونه چې پراته دي کېدای شي د دښمن مقابله وکړای شي او تاسو موږ ګورو هر وخت د هلمند امنیتي وضعیت په اړه باندې له مرکزي دولت نه غوښتنه کړې دوی وایي چې موږ ته کافي اندازه سرتیری رسېدلی دي تاسو خبر سره موافق یې
زه اول دا شی وایم چې دوی سفرونه سوي دي موږ سالي ځلې کړې دي په دې تاسو وګورئ چې هر څه سفرونه سوي دي د امنیتي ارګانونو دلته چې وزیر صاحبان کلیل دي شورا ته ولاړ شي تشریفاتي هلته یو غرمې ډوډۍ وخوري بیا تماشام ته راستون شي هیڅ موږ دغه امنیتي ارګانونو لپاره چارواکي چې دي هغه هیڅ ولسوالۍ ته سفر نه دی کړی هغه پوستو ته سفر نه دی کړی چې دا غوالت څنګه دی هغه ته ورته وایي چې دغه حکومت وعده ملي چې جوړ شوی دی تر دا اوسه په سنګین ولسوالۍ ته نه وزیر نه مینې نه د وزارت دفاع نه مساکلات چا سفر کړی دی نه نوزاد چا سفر کړی دی نه خانشین ته چا سفر کړی دی نه مرجع ته چا سفر کړی دی صرف شورا کې تیاری زکشته چې هغه بیا یو لکه د یو میدان څخه بل میدان ته ولاړ شي هلته ډوډۍ وخوري تشریفاتو کې تا ورته دغسي بته دغه کې تی ورسته پر کاغذو باندې خبري وسی برنامه جوړې سی او جلسه ونی ولسی په غوړس بته دوی راځي کابل
یعنی امنیتي ځواکونه
هیڅ اقدام مثبت اقدام ته نه دی ګوره تاسو ګورئ دا وسلمن په څه حالت کې دی ولسوالي ټول د سکوت په حالت کې دی دوی دنه شو دوی غونډې د شورا امنیت سوي دي به له مشورو به له دغه کاغذونه د لیډ کیش د کیش ټکیږي یو مثبت اقدام ته په لمن کې نه دی سوي تر اوسه په امنیت تر وصول لپاره او هیڅ یو اداره قوي تصمیم وجود نه لري د لمن د جوړول لپاره زه فکر کوم چې دوی خبري دی لمن یو موضوع دا ده چې یا زموږ حکومت توانی نه لري په هلمند کې زور نه رسیږي د طالب مخونیسته یاو یا دوی غواړي چې د هلمند ولایت یو امتیاز غونډه توپه غونډه طالبان ته ورکي چې هغه په سولې کې د ډیر قوي دریز څخه هغه موقف ونیسي او په سولې په خبرو کې یو ډیر په قوي توګه د سولې خبروسي ته خره شامل سي دا معنی د هلمند سقوط کې ګوره که هلمند کچیر سقوط وکي دا معنی چې د سولې په خبرو کې کچیر طالبان ګډون کوي دا معنی ده چې طالبان ته باید په دې حکومت کې 500% واک غوته ورکول سي نو یا به د معاملې په خاطر د هلمند باندې په معاملې کې زموږ دولت یا کوم د سولې خبرو چې زموږ د امسای اواز سره کړی دی دوی چې سره دوی چې موږ ډیر نږدې سوي نږدې کېدل به دغه چې هلمند دوی ته په توفه کې ورکی او هغه به ډیر قوي موقف څخه په سولې کې وګډون کی بل موضوع د تشکیل موضوع چې تا وویل په هلمند کې 3000 کلو اردو دی او 12500 نظمی عامه پولیس او د سرحدي پولیس یا مالی پولیس یا ملي پولیس دي تقریبا یو 2000 تشکیل جوړوي په تشکیل کې موږ دغه لرو لکن هلته حضور چې لري زه په ډیر په دغه سره وایلی سم چې معلومات ډیر قوي معلومات لرم هلته به 50% د دې تشکیل ته حضور لري معنی چې 50% هلته حضور نه لري معنی اوس 2000 کې به هلته زه درته وایلی سم چې 12000 10000 یا 12000 هلته نور ځواکونه وجود نه لري او هغه هم دا رقم زور تلری چې هغه داسې ته پرکسوي دي چې وخت چې مشکل پیښیږي پولیس سوي وای د تشکیل حضور د دې په تشکیل کې دی په هغه تشکیل حضور دلته غوونه نفر وجود نه لري دا ګره دوی د لاس دی اردو د لاس دی اردو بیا وای پولیس کې مشکل دی ټول امنګم پولیس نه لري او د دوی په تشکیل کې مثلا سل نه پرې د تشکیل نه پر ناشتي یو پر بل باندې پړیا چی وس او د ادارې موږ د ملکی ادارې دغه شد والي صاحب پر نظامی ارګانو باندې پر ناشتي هغه دغه کې غفلت کړی توجه نه کوي خپل وظیفه پسې توګه هغه بیا سوي چې والي صاحب خپل کمزور دی خپل په کارو کې پاتې راغلی دی مختنس ویوالي سیر ابرین نه لري
وکیل صاحب ورستي معلومات داسې دي چې د برتنوي سرتیری بیرته هلمند ته داخله سوي دي تاسو معلومات څه خي
داخل سوي دي هغه مخې د ټول د دوه میدان دي یو د خپل د شورا میدان دي چې تر اوسه په هغه هغه الته د اکلیل دي او یو 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 ډویر میدان دي چې په ګرمسیل کې ته موقعیت لري او الته امریکایان دي او دوی چې کلیل دي شورا میدان ته کلیل دي خو تر اوسه مخ کې ما اشاره وکړه چې زموږ د امنیتي ارګانو سره کوم همکاري نه ده کړې او یې همکاري او تر اوسه ثانیه ته داخل سوي نه دي کوم مثبت اقدام تر اوسه نه ده کړی د امنیت راوستل کی ځکه چې جنگ اوسم زور اخیستی او طالب پرمختګ کوي موږ امنیتي ارګانو کوم پرمختګ نه ده کړی نه دوی همکاري تر اوسه سره کړی اوس به وګورو چې په آینده ورځو کې به څه کېږي خو یو شی دی تر اوسه تاسو وګورئ د مرکز څخه یو لوړ پوړو چارواکي هلمند ته نه ده کړی چې د جنګ رهبري په لاس کې واخلي د خارجانو هغه همکاري را جذب کړي ځکه چې کچېرې وزیر ولاړ سي هغه کولی شي چې د خارجانو څخه ډېر جدي په عجلانه توګه کومک وغواړي هلته تر اوسه نه یو مین تللی نه یو وزیر تللی دی او ولسوالۍ د سکوت په حالت کې دي ټول
جنرال صاحب بهرني ځواکونه تل په جګړه کې ډېر ګټور تمام شوي دي کچېرې برتانویان بیرته ځي هلمند ته هلته د جګړې کې ونډه اخلي څومره ګټوره تمامېږي تاسو له نظره
ګوره زه په کل کې ویلی شم چې نه تنها ګټور دي بلکې ناکامه دي ګوري په څوارلسو کالو کې ډېر یو لوی قوت په افغانستان ته راغو چې بینالمللي ټولنه او ناتو ډېر مجهز تاسو ګوري چې وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو دی او تروریزم نه دې منځه لاړ او دهشتګرد نه دې منځه لاړل ګوري دا د جګړې ګرمولو په خاطر دی دلته راځي ها چې میدان ګرم یو او یاد دا چې تدابیر ورته نسی او ته دښمن دې منځه وړي دا کوم لوی مشکل کار نه ده کنه دغه لپاره قوت لري توانایي لري جنرال لري وزارت لري یعنی ټول ساختارونه دي حکومت دي دولت او بین المللي ټولنه په څنګ کې لري او ته بیا قلت نه ناکامه کامیابیږي ته اقلا هغه کس چې په څپلې باندې راځي په څپلې باندې راځي او یو توپک نه پیګم چې کوم دې راکښ کړي او ته دغه منځ نه شوړ زه بيخي ز مطلق ز د منسوبینو د افرادو شجاعت د سوال لاندې نه ده هغه دې احترام ورده زه هغه سیستم ته وایم چې دغه سي جګړې ګرمې ساتلې
خو زده سم مخې وټی کې ته اشاره وکړه چې په تشکیل کې سرتیری زیاتې خو په عمل کې کم دي
هر شی لري هر شی لري
سرتیری کم دي خیالي سرتیری دي
زه زیل من ولایت یو دوه کال مخکې په یو سفر لاړم او چړنه مکولې او زه مسول دی امنیتي ادارو دي چړنیز وغو مې ما باید دوی نه تاسو اعتبار وکي چې ټول رانه وتخول نو یو حاضر نشو دی ما دي سوالو دي پر دوی حاضر نشو زه زکه چې غیر جانبدار یو مسلکی
یعنی جنرال ستاسو په نظر چې د امنیتي سرتیرو په مورال یا د امنیتي سرتیرو په فداکاري او قرباني کې شک نه خو مشکل په چارواکو کې را اخون زده صاحب کده ورستی پختنی په توګه د جنبندی په توګه درته وې سب باید اوسې چې په هلمند کې امنیتی وضعیت کنټرول شي سب باید اوسې
زه وې خپل وې ټیک ته اشاره کوم چې په هلمند کې د 10000 برتانی کوو په هغه وخت کې په 2015 کال کې 2015 کال کې هلمند اویا فیصد سکوت وکړي دوی چلته حضور درلودې دوی چې رابري واصل د هلمند سکوت یو کوي په دوی سیاسي مسایل دوی چې د ځان سره ګټه شل فیصد تاوان یې اتیا فیصد ځان سره لري او په هغه وخت کې موږ د مساکلا د ولسوالۍ د سکوت شهیدان یو په هغه وخت کې چې کجکی ولسوالۍ د صرف مرکز پاتې
وو سم سکوت کې ولسوالۍ لاس پلاس کې مساکلا سکوت کو سنگین سکوت کو نوزاد سکوت کو سم لاس پلاس کې
او معنی دوی تک ما درته ول چې دا اول او اول بنسټ د هلمند ولسوالۍ د سکوت هم په هغه وخت کې شو چې دوی چلته حضور درلودې د 10000 کسو اوس د حل لار درته راځم د حل لارې دوی لارې لري یو لارې عجل ده چې د اوس د ولسوالۍ د حالت څخه راوباسي چې باید عجل شي وسی یو بنیادی اساسي ده چې پاینده کې د هلمند لپاره باید څه وسی موقتی لارې دا ده چې د هلمند لپاره باید اول خزمو امنیتي کلورپور چارواکي چې باید ولر شي هلمند ته تشتون دوی ته ډیر مهم دی ځکه چې د خپل سربازانو د خو مورال به اوچت کیږي چې د زموږ وزیر یز موږ مين د زموږ په څنګه ولاړ دی اول ته به د غزي په نقطې چې دوی ته یا دروغ او حقیقت نه ول کیږي د هلمند څخه غبن پیدا کی واکان کوي غواړي هل ته باید د هلمند په جنگ کې دوی ته او فسیاله د شتون ولري چې برته نورمال حالت تر غریز ده یو دوم به د خارجانو سره په صدقانه ډول باید هوایي کومک وسره وکي کاوایي کومک په صدقانه ډول خارجان زموږ د امنیتي ځواکو سره وکي زه فکر کوم چې ډیر عجل به د ولسوالۍ سکوت څخه راو بس دا دوم او دریم خبره چې د اساسي بنیادی کار باید چې وسی اساسي د هلمند لپاره زوم د هلمند خلک ته باید په دې رهبری کې د هلمند په هر نقاط کې هغه ته ځای ورکول سی هغه په د دولت خپل ځان وویني او دغه باور او اعتماد چې وس د لاس ورکړي پر دولت باندې هغه بیرته لاس راوي په ګر د هلمند په ټولو ادارو کې په لوړپوړو ادارو کې یو د هلمند شتون نه لري نه قومندان د زون نه قومندان د پولیس نه قومند والی نه کوماوین د والی نه قومندان د کل اردو نه د نظامی امنیت نه د هیڅ څوک نسته هلمند هلمند ته نسته او پر دې دولت باندې باور کیم په دې خاطر څوک وسره همکاري نه کوي په لمه
جنرال صاحب کده بحث دی ورستی پښتنې په توګه یعنی دا بحث تر جمع کې کوم کوم کارونه باید وسی دولت کوم کارونه کی خلک کوم کارونه کی تر څو په هلمند کې امنیتی وضعیت خسي
ګولې ما همیشه ویل دي کوم چلن چې موږ لرو د دغه حکومت نه زه په ډیرو برخو باندې غرض نه لرم ګورې یو خو کچته دغه څو ادارې وزارت دفاع د کورنۍ چارو وزارت ملي امنیت ریاست څارنوالي او محاکم د دې ولاس نه اداره شي د دې وسر حکومت نه باید خلاص شي
یا تو سر او شل سر حکومت نه باید خلاص شي، د دې یو کس د ادارې لاسته باید راشي او دا خلق صلاحیت د دې ولري او خپل خپلواکي وساتي چې یو قومندان بدلولی شم، کینولی شم، مجازات کولی شم، جزا ورکولی شم. نو زه په دغه متيقن یم چې د افغانستان وضعیت د ښو کېدو خواته دی او افغانستان کې من نظم امنیت راځي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د هلمند په اړه د ازادي راډیو نننۍ بحث له درنو میلمنو نه چې په بحث کې راسره ګډون وکړي ډیره زیاته مننه.
چی خواهش با چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده این کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدامت کنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.